دولس بجا او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله الدین څخه.
د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د خورشید ټلویزیون د پخوانی رئیس او د یوې همکارې د مړینې مرموزه پیښه تر څېړنې لاندې ده. د ټلویزیون د رئیس رفیع الله صدیقی او د هغې د یوې همکارې فهمي فایز جسدونه پرون د کابل په استالف ولسوالۍ کې موندل شوي دي. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلورو میاشتو د معاشونو ورکړل شوي خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نشته. د تخار د ملي امنیت اداره وایي چې لس تنه یې د وسلوالو غلاو، قتلونو او د وسلو د خرڅلاو په تور نیولی دي. د تخار چارواکي وایي چې له دغو کسانو سره یو شمېر وسلې او مهمات هم نیول شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي له سپینې ماڼۍ سره هغه وخت مخخه کوي چې ټاکنیز یا الکتورال کالجونه د منتخب ولسمشر جو بایدن بریا رسمان تایید کړي. د اروپایي ټولنې د ناروغیو د کنټرول ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان د ایچ آی وی ایډز د ټیسټونو زیاتېدو غوښتنه کړې ده. او د ارجنټاین د فوټبال د وتلي ستوري دیګو مارادونا مړی د لسګونه زره مینوالو د درناوي تر مراتب وروسته خاورو ته وسپارل شو.
اوسم روختیا د ژوند شتمنی پروګرام د پروګرام کورونا ته ځانګړی شوی.
روختیا د ژوند شتمنی.
سلامونه. د کورونا وایروس په ناروغي او د همدې ناروغي پر واکسین خبري کوو. زه مرسل زازي، ډاکټر محبوب الله شفیق د داخلي متخصص خبرونه کې را سره ملم دی او د خبرونه په لړ کې به د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس ډاکټر سیب دستګیر نظری سره هم خبرونه کې خبره تری ولرو. ډاکټر سیب سلامونه، وخت مو په خیر.
سلام علیکم او تاسو
ډاکټر صاحب، خبرونه ته په سر کې به پر دې خبرې وکړو چې البته کوویډ 19 یا کوویډ 19 چې تقریبا یو کال مخکې البته د لومړي ځل لپاره په چین واخان ښار کې را پیدا سو، وروسته د غینه نورو هیوادونو ته هم پرسه وغځېدله او د ایران هم افغانستان ته ورسېد. لومړی پړاو هم لکه څنګه چې ټول په جریان کې دي، البته دغه لومړی پړاو هم خلاص او په دې وروستیو کې خبرې دادی چې دویم پړاو ته نږدې سی او په هیواد کې بیا هم موږ ډیری کسان لرو چې په کورونا باندې اخته سوي دي. ډاکټر صاحب، په دې هم کچېری راته وایاس چې آیا دغه دویم پړاو د پاره موږ باید کوم خاص چمتووالی ولرو وینه لرو څه باید په نظر کې ونیسو؟
بالکل، د لکه په خنوم وکړه ټول موږ شاهد یو چې د کورونا د وبا په دوام پک یو د عامه روغتیا د وزارت د اعلان پر بنسټ موږ د دوام پک په پیل کې یو د کورونا او دا یا د اپیدمیولوژي د نظر ادا یو ثابت شوی خبره ده چې کله وباګانې راځي یا پاندیمي منځ راځي نو دا غي د دوباره شدت د من سره تللو امکانات ډېر زیات دي. موږ یو پیک تیر کال په جون جولای کې درلوده، دا کوم پیک کې داخلېدو کې یو زموږ واقعیت د ډېرېدلو په حالت کې دي. د تیرو درې هفتو مخکې چې کوم حالات وو زموږ واقعیت بېخي سره سره نږدې وو، مګر تیرو درې هفتو کې دا واقعیت اوس ورو ورو زیاتېږي. موږ روزمره په خپل روغتونونو کې د دې واقعیت سره اوس تقریبا روتین نارمل مخامخ کېږو. په دې عام عادي واقعیت هم دي او وخیم واقعیت هم شته دي. متاسفانه موږ دا هم ګورو چې د مړینې واقعیت هم پکې شته دي. څه چې ډېر زیات موږ باید ورته توجه وکړو، په دغسې یو موسم کې چې موږ اوس په واقعي د جنین موسم تقریبا داخلېدونکی دی، د جنې په موسم کې دغه موسم امراض د کام ریډی سینامغل عام ډول باندې ډېر زیاتېږي. د کورونا د ناروغۍ د کلینیکي لوا هم تقریبا د کام ریډیش او د نمونیا زیاتي نوبغل په شکل باندې تظاهر کوي، نو فرق کول یې لږ مشکل کېږي نظر کلینیکي اعراض علائم ته. موضوع ډېره د توجه وړ ده، خصوصا هغه فامیلونه چې زه فکر کوم فرق به په دې شکل باندې وکولی شو په هغه کورنیو کې چې یو کس دوه کسه درې کسه یا د کورنۍ ټول غړي مصاب کېږي، د کورنۍ اکثریت غړي مصاب کېږي، نو هغوی باید خامخا دې ته توجه وکړي چې د کورونا ټیسټ وکړي او د کورونا لپاره خاص تدابیر په نظر کې ونیسي. کومې کورنۍ چې په دې ناروغۍ باندې لاندې اخته شوي هغه ته ډېر زیات احتیاط پکار دی. د احتیاط په سلسله کې چې دی هغه کارونه باید وکړي، هغه فاصله ساتل دي، د ماسک استفاده کول ده، او د نږدې روغبړ یا د لاس ورکول یا د بغل کشي نه مخنیوی کول دي. دغه درې نقطې ته باید ډېر زیات توجه وشي. همدارنګه لاسونه زر زر په صابون باندې ومینځل شي د شل ثانیو لپاره. دا هغه عمده وقایوي تدابیر دي چې موږ ټولو ته لازم دي چې عملي د دې ناروغۍ
د ترایت
او انتقال
نمو مخنیوی کړی. بله ډاکټر صاحب، دې ته برا شو چې تاسو د افغان جاپان روختون کې هم په البته هم دې برخه کې کار کوو، ځین ناروغان چې د کورونا او د درملنې په برخه کې، آیا اوس هم دغه ناروغان روختون ته درځي نه درځي؟ کچه څونه د زیاته سوي ده نه ده؟ او آیا دغه ویروس هم تغییر کړی دی؟ تغییر په حالت کې دی او کنه اما خو غوندې دی؟
د ناروغي په مقابل کې د عامو خلکو بې تفاوتي لږ زیاته شوې ده په دې وختونو کې مونږ ګورو. یو عمده سبب دا دی چې دا واقعیت ډېر وخت تیر شو، خلکو سره اوس ستړي شوي ښکاره کېږي ظاهرا، او خلکو ته اوس دومره وخت پورې د وقایوي تدابیر او ساتل لږ خسته کن ښکاري. البته ستړي کېږي به ورسره، یا به دای چې دوی اوس فکر کوي چې دا مرض اوس یو عام مرض شوی دی. په هر دلیل کې وي دغه موضوع اوس موږ سره مطرح ده. حتی په یو تعداد صحي پرسنل په منځ کې، که نرسان دي، که ټیکنیشنان دي، که ډاکتران دي، هغوی هم یو تعداد موږ ګورو چې د ناروغۍ په هکله بې تفاوتي کوي، خصوصا د وقایوي تدابیرو په هکله، چې دا موضوع ډېره خطرناکه کېدلی شي. که چیرې داسې برخورد د دې ناروغۍ سره وشي، نو د دې ډېر امکان دی چې ناروغۍ ډېر په سرعت سره بیا یو غټه کتله د خلکو په ناروغۍ باندې مصاب کړي. نو بالکل خلک باید خپل وقایوي تدابیر جدي په نظر کې ونیسي، د دې ناروغۍ سره بې تفاوتي ونه ښیي، او خپل ځان ترنه په جدي ډول باندې وساتي، او د هغې لپاره هغه وقایوي تدابیر دي.
بله، سلامونه، وخت مو په خیر.
السلام علیکم.
سلامونه، وخت بخیر. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. کچېری پوښتنه لري، نن موضوع مو د کورونا په اړه ټاکلی، تاسو کومه پوښتنه لري؟
نن می ده ډاکټر صاحب محترم، مال نن شپه مو اومده پر سر مو درد دی، دا پاینالدو ګولې وو، دا دغه خورو جوشاندی خورو د خپل نظر توان خو نه کې څه دی خوري.
ډاکټر صاحب، تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لري؟
ورور نو څه مشکلات لري؟ آیا والد دا کنو ته تکلیفونه لري؟ عمر څو کال دی او فشار چې کړی دی څنګه رسیدل کنه؟ بس کور
سر می درد دی، عمر می انسان ته
فشار کال دی. څلوي کال خډیر ښه. او پرته د سر درد څخه زکام یا بوی احساس کوي نه کوي، څه رقم نور کوم ستونزې خو نه لري؟
دماغونه می باندې خورتي او فاتس و سترګې می وي، او چې ماشا زیرش می دې زده چې ما غوړه فاتس زیرش تر رواني ته به می کې زده سټیو تر دې ورځې نه.
ته به مو ډیرې یا کما
یا بس څه می نه ده ولې نه ډیرې نه لږ.
ډاکټر صاحب تاسو
نه هم لرم دی ورور نه، دا ورور ټوخی لري کنه او سالندي یا نفسنګي مو سره خو بنوي؟
یا سالندي ولا پستنګي نه لرم، ټوخی نه لرم، بس تری دی می دی بدن می دی درد سر کی بدن می درد سی تری دی می تیجو.
او دستونی درد؟
یا دستونی درد نه لرم.
سمه در دیر زیاده منان ورور، انشالله چه دکتر سیبه تاستو جواب در کیم. میره بنی دکتر سیب.
خب ما مخکې وویلی چې د ژمي موسم دی، د ژمي په موسم کې د تنفسي سیستم نور امراض هم شته دي چې هغه یا وایرسي وي یا بکتریایي وي. که چیرې داسې وي چې په هغې کې تبه وي، ځاندردي وي، د سر درد وي، بې اشتهایي وي، ټوخی وي، نو په دغسې حالاتو کې بیا بهتره دا ده چې دغه ناروغان زمونږ یو نږدې کلینیک ته ورشي، د داخلي یو متخصص سره یو څه چیک اپ خپل وکړي، معاینات ضرور دي تر څو دا معلومه شي چې آیا دا تکلیف بکتریایي دی او که وایروسي دی. که داسې وي چې د بکتریا د مداخلې د وجې نه دا مشکلات وي، نو بیا باید یو څه انټي بیوټیک هم واخلي، که نه نو عادي د تبې او د درد دواګانې کفایت کوي. په دغه حالات ګرمه هوا کې ځان پاتې کېدل ځان ساتل مهم دي. ګرم مایات باید واخیستل شي او ځان په مجموع کې ګرم وساتل شي، دا ډېر مهم دی. زما خو داسې نظر دی چې دا ورور ښه ده چې یو نږدې کلینیک ته ورشي او د یو متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي او دوا واخلي.
سلامونه، وخت مو بخیر.
سلام علیکم خورجان، جوړ یاست؟
ډېره مننه. مهرباني. څوک؟
مرخص څنګه پکتیکا ولایت مرکز نه
څنګه زه په خیر اغلی خبرونه ته کچې پښتنه لري مې ربني
پښتنه خو ډاکټر دا شیزه تقریبا داشل کیږي کورونا
سره شل ورځې کیږي چې کورونا مو تیر کړی دا که کورونا نیولې است
راو تیر کړی مو دا
ښا
نو اوس مو سا لنډی چې دا ته دا تک کوم
اها ښه. تاسو بیرته تست کړی دی چې آیا د تاسو کرونا تمامه سوې ده؟ کرونا هغه حالات منفي سوې دی او کنه اوس هم شته دی؟ ښه. ډاکټر صاحب، تاسو کومه پوښتنه لرئ د ستانګزي ورور نه؟
او ستانګزي صاحب، زما پوښتنه دا ده چې د تالاندي سره څنګه دی، نور هم څه مشکل لري کنه؟ یوازې د وجود ستی ده او نفس تنګي ده.
بس ډاکټر صاحب، زما خالي
سمه ده انشاء الله. ډاکټر صاحب، تاسو ته ځواب درکړي ورور، ډېر زیاته مننه د اړیکې نه دی. ډاکټر صاحب، دوی ویل چې شل ورځې کېږي چې کرونا یې تیره کړې ده، اوس سالنډي ډېره زیاته ده، وایي چې ګرځم را ګرځم نو سا مې ډېره سوځي. وروسته د کرونا نه آیا دغه وضعیت یو چاته پاتې کېږي او که نه؟
او بالکل، د کورونا داسې ډېر ناروغان مونږ ولیدل چې کله په کورونا باندې اخته شول، د کورونا نه د ښه کېدو وروسته چې معمولا ناروغان که چېرې عمرونه کم وي او نور امراض ونه لري، نو هغې د لس ورځو نه وروسته اکثریت واقعات پېښ کېږي. په عمرونو کې او هغه ناروغان چې د هغې نور امراض ځان سره ولري، مطمئن امراض لکه د وینې لوړ فشار، لکه شکر، همدارنګه د سږو ناروغۍ، نو دغه ناروغانو کې بیا دا ناروغي لږ دوام زیات وي او اکثره دغه ناروغان بیا کله چې ښه هم شي تر یوې میاشتې پورې، حتی تر کله کله تر دوه او درې میاشتې پورې هم دغسې شکایت چې د ستانګزي صاحب وویلې دوی لري، د فزیکي فعالیت په وخت کې یا د قدم وهلو په وخت کې دوی ضعیفي احساس کوي، کسالت او سستي احساس کوي او نفس تنګي احساس کوي. که چېرې دوی سره تبه نه وي نو دا د تشویش وړ خبره نه ده، دوی به انشاءالله د وخت په تېرېدلو سره ښه شي. فقط هغه څه چې دوی ته ډېر لازم دي هغه د وجود تقویه ده. دوی ته لازم دي چې ښه خوراک وکړي، میوه ډېره وخوري او یخني ډېره وخوري، پروټیني غذاګانې او لږ ځان ګرم وساتي تر څو دوباره دوی د سینه بغل یا زکام لري شي او دغسې نورو ناروغیو باندې اخته نه شي. د وینې فشار لري یا د وینې شکر لري، نو هغه باید په درست شکل باندې کنټرول وساتي. هغه دوا چې ډاکټر صاحبانو دوی ته ورکړې ده هغه باید په منظم ډول باندې وخوري. انشاءالله دغه ضعیفي، کسالت، سستي او سالندي چې دوی لري دا ورو ورو ښه کېږي، د تشخیص وړ نه
ده. ډاکټر صاحب، ډېره زیاته مننه کوو د تاسو نه چې په خپرونه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته او د ګرانو دوستانو پوښتنو ته مو هم ځواب وویل. مننه کوو د تاسو نه. ډیره زیاته مننه. رابو شو، لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې مو ویل، د خبرونې په لړ کې مو البته د عامه روغتیا وزارت د کتلوي مافیات رئیس ډاکټر صاحب دستګیر نظری په خبرونې کې د موږ سره د دوی سره به د واکسین په اړه خبرې وکړو چې آیا د کرونا واکسین را پیدا سوی دی؟ که چیرې را پیدا سوی دی، آیا افغانستان د هغو هیوادونو څخه دی چې دغه واکسین زر تر زره واخلي؟ کومې ستونزې چې دي د خلکو هغه حل سی او کنه؟ جناب نظری صاحب، په خیر اغلی خبرونی ته
تشکر. سلام خدمت شما خانم زاده و تمام شنوندگان رادیو.
زنده و سلامت باشین. تشکر از اینکه تماس ما را پاسخ دادین. طوری که گفته شدن قریب واکسین ویروس کرونا به بازار میه و تقریبا 50% آن توسط کشورها خریداری شده. آیا افغانستان هم از او جمله کشورها بوده میتونه که البته این واکسین را خریداری بکنه یا خیر؟
تشکر. دستن ما خوشبختانه افغانستان جزء کشورهای هست که عضویت اتحادیه جهانی واکسین و معافیت را داره. وزارت اطعمه افغانستان از 3 ماه قبل با اتحادیه جهانی واکسین در تماس هستیم. ما همه روزه در مجالس و بحث‌هایی که صورت می‌گیره به خاطر تدارک و خریداری واکسین برای افغانستان کارهای پیش رفته. انشاءالله ما برای 20% نفوس افغانستان در قدم اول تا 3 ماه آینده واکسین داخل افغانستان خواهد رسید و بر اساس طرز العمل که سازمان صحی جهان به خاطر تقسیم عادلانه واکسین کووید 19 یا کرونا در سطح دنیا آماده ساخته، بر اساس از او شناسایی خواهد کردیم افراد و اشخاص در جامعه. مثلا یکی از بحثایی که در او طرز العمل هست که در صورت رسیدن واکسین به کشور، اولین طبقه که باید واکسین شوند خدمه طبی هستند که عرضه خدمات صحی را برای هموطنان ما انجام میدن، و تعقیب از او افراد و اشخاصی که بالاتر از سن 50 سال هستند و امراض مزمن دارند در کاتگوری دوم قرار خواهد داشتند. و به همین قسم ما پیش خواهد رفتیم تا 20% نفوس خود را تکمیل بسازیم. مطمئنا تلاش ها به خاطر خریداری واکسین بیشتر، چون برای 20% نفوس افغانستان توسط اتحادیه جهانی واکسین به طور رایگان و در سطح دولت افغانستان ببخشید که دفتر ما کم نزدیک وزارت دفاع هست،
خواهش میکنیم بفرمایید.
برای خوشبختانه برای 20% نفوس افغانستان اتحادیه جهانی واکسین را به طور رایگان به دسترس وزارت صحت عامه افغانستان قرار خواهد داد، ولی تلاش وزارت صحت عامه افغانستان برای است که بتانیم واکسین بیشتر ای را خریداری بکنیم و دونرهای را پیدا بکنیم تا ما را کمک بکنن به خاطر خریداری واکسین کووید 19 تا بتانیم نفوس بیشتر افغانستان را در سال 2021 وقایع بکنیم در مقابل ویروس کرونا.
بله جناب نظری صاحب، پدر راته وای است افغانستان امکانات د دې لري چې بالاخره دغه واکسین د ساتلو په برخه کې کار وکړي، او کنه د ساتلو په برخه کې کوم خاص نشته دي؟
دقیقا هست. خوشبختانه افغانستان یکی از جمله کشورهای هست در منطقه که بهترین سیستم را تثبیت واکسین در منطقه داره. ما عملا 13 انتیجن را برای تمام از سال زیر 5 سال واکسین را تطبیق میکنه و توانایی از این وجود داره که در سال 2021 در قدم اول برای 20% و در قدم دوم برای 40% و 60% نفوس افغانستان واکسین را تطبیق بکنیم تا ما با معافیت جمعی و یا معافیت کتلوی برای دست پیدا بکنیم و گردش ویروس کرونا را در کشور متوقف.
بله، هر شخص باید دوبار از این واکسین استفاده بکنه و یا هم میتونن دوبار این واکسین را بگیرن؟ در رابطه با قیمت های این واکسین صحبت بکنین، آیا کدام قیمت خاص وجود داره که هموطنان ما باید او را خریداری بکنه و یا خیر به صورت آزاد از طرف وزارت صحت عامه برشان اهدا میشه؟
خب همون قسم که گفتم در 20% نفوس افغانستان را برای فعلا تعهد اتحادیه جهانی واکسین وجود داره و این واکسین به طور رایگان به دسترس وزارت صحت عامه افغانستان قرار میگیره و به طور رایگان برای هموطنان عزیز تطبیق خواهد شد. مطمئنا حتی برای 20% یا برای 40% یا برای 60% نفوس افغانستان در صورتی که وزارت صحت عامه افغانستان او را تهیه و صادرات بکنه، بر اساس قانون اساسی افغانستان واکسین به طور رایگان برای تمام هموطنان تطبیق خواهد شد، در صورتی که با شفاخانه های حکومتی مراجعه بکنند و از واکسینی که وزارت صحت عامه افغانستان تدارک میکنه از او استفاده بکنند. مطمئنا این واکسین به طور رایگان خواهد بود و هیچ نوع هزینه ای در بر نخواهد داشت برای هموطنان.
بله نظری صاحب، پدر هم کچری وای است چې آیا دغه واکسین به پر تر کومې مودې پورې افغانستان ته ورسیږي؟ داسې مشخص ویلی شي چې تر څه وخت پورې او کنه؟
ما تاریخی را که برای ما گفته شده، ما تا تاریخ 7 دسامبر یعنی 15 روز آینده باید درخواست خود برای واکسین برای اتحادیه جهانی واکسین تقدیم بکنیم و تا 45 روز بعد از تقدیم درخواست احتمالاً اولین شیپمنت واکسین برای کشور میرسه. این به این معناست که ما از امروز تا 2 ماه آینده اولین پکیج و یا بسته از واکسین را در افغانستان خواهد داشت.
بله جناب دکتر صاحب، پدر هم و از امر روغتیا وزارت چمتواله د دویم څپه د پاره څه دی؟ لکه څنګه چې موږ په اوله څپه کې د شاهدانو چې چمتواله نیول سوی و، اما بیا هم خلک د ډیرو ستونزو سره مخامخ و، د چک په برخه کې او د ترڅنګ د شفاخانو د اکسیجن او یعنی په مختلفو برخو کې خلکو ستونزې درلوده. آیا د خاص چمتواله ورته نیول سوی دی؟
ما مطمئنا ما پیش از اینکه بخوایم بگویم که وزارت سلامت افغانستان تمام تلاش خود به خاطر ارائه عرضه خدمات بهتر برای هموطنان عزیز داره، مثلا ما کاری را که وزارت سلامت افغانستان در 3 ماه گذشته کرده بود این است که ما تمام مراکز صحی افغانستان 3500 مرکز صحی در سطح افغانستان را مجهز با دوا بستر را کردیم که بتانند مریضای کووید 19 و یا مریضای کرونا به اوجه بستری شود. مثل ازی که در دور اول ما فقط شفاخانه‌های اختصاصی به خاطر کرونا داشتیم، دیگه همچنین یک مسئله وجود ندارد. تمام سیستم صحی افغانستان آماده ریوی و بستری شدن مریضایی را که مثبت برای کرونا. مسئله دوم، بخواد بر اساس توصیه سازمان صحی جهان ما گروه های سیار را به خاطر تداوی افراد و اشخاصی که اعراض و علائم شدیدی را ندارند و میتونن در خانه خود قرنطین باشن و از طریق تلفن و یا از طریق رفتن تیم های سیار به خانهشان برایشان دوای مورد نیاز تجویز شود، این تیم ها ساخته شده. ولی ما باز هم میخوایم بگویم که سیستم صحت افغانستان، سکتور صحت افغانستان یک سکتور رو به انکشاف است، یک سکتور در حال شکننده هست و میتونه که مشکلات خود داشته باشه. در کنار تمام آمادگی هایی که وزارت سلامت افغانستان داره، ما مطمئنا چالش های هم داریم و این چالش ها مطمئنا بحث است که در سکتور صحت افغانستان وجود داره، ولی تمام تلاش جامعه چپن سفیدان افغانستان در رضی است که بتونه عرضه خدمات بهتری را برای هموطنان عزیز ما عرضه بکنه.
بله جناب نظری صاحب، د کلو بانډو ولایاتو په اړه هم راته وایاس، آیا الته هم د خاص چمتوالی نیول سوی دی؟ یو دا چې اواسړیږي، لارې تقریبا بندیږي او محدودیتونه ستونزه را پیدا کیږي په کلو بانډو کې، آیا د کووید 19 شفاخانه چې جوړ سوی وي اوس هم فعالیت لري نه لري؟ کوم امکانات چې شته دي پخوا و آیا اوس هم هغه امکانات لرو او کنه؟
تشکر. یکی از دلایل را که وزارت سلامت افغانستان تمام سکتور صحت را متمرکز ساخته به خاطر تداوی مریضای کرونا اینمی مثلا است، چون ما در زمستان قرار داریم، ضرور نیست که یک کسی که مصاب به کرونا هست به فرض مثال در ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار زندگی میکند باید که مرکز ولایت قندهار و در شفاخانه کووید 19 تداوی شود. در ولسوالی ولایت قندهار یک کلینیک وجود دارد، یک شفاخانه خود وجود داره و او هموطن ما میتونه که به او جبره مراجعه بکنه و خود تداوی بکنه. ما از مورسوالی شاولی کوت را منعی که یک مثال گفتم، 3500 مرکز صحی در افغانستان آمادگی بستر کردن افراد و اشخاصی که مصاب به کرونا میشن را در سطح افغانستان داره و دیگر ضرورت در این نیست که اگر هموطن ما از یک نقطه دور دست کشور حرکت بکنه و بیایه به مرکز ولایت و یا در مرکز یک حوزه و یا در کابل به خاطر بستری شدن و یا تداوی مریض کرونا خود. میتونه به اون نزدیکترین مرکز صحی که نزدیک خانهشان است به اوج مراجعه بکنه، تمام امکاناتی را که به خاطر تداوی افراد مبتلا به کرونا ضرورت است در مراکز صحی افغانستان تجهیز شده و اونا آماده تداوی را دارن.
بله ډیر ښه. یو خبره چې موږ مخکې هم البته شریک کړه د ځینو البته دوستانو هم اړیکه هم نیولې وي، هغه دا چې د ځینو نورو هیوادونو څخه افغانستان ته خلک مهاجرین در افتامت کوي، اما په خو غوندې څه چې په نظر کې نیول کېدل د قرنطین موضوع و څو ورځې باید دوی په کور کې پاتې سوي یا همالته پاتې سوي، هغه موضوعات اصلا اوس په نظر کې نه نیول کېږي. په ښار، بازار، دفترونو، کار ساحه هر ځای کې یعنی خلک ډیر عادي رفتار کوي. په دې برخه کې بیا هم البته ولی د عامه روغتیا وزارت داسې کوم څه نه لري، کوم پیام نه لري، کوم البته داسې لارې چارې خلکو ته بیا هم نه ښیي تر څو چې د دې حالت نه البته پخوانی غوندې حالت سره بیا هم مخامخ نشو.
تشکر. د طرحې را که وزارت سلامت افغانستان برای کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ارائه کرد، یکی از بحث‌های که بسیار عمده و ضروری هست پوشیدن ماسک به طور اجباری اعلام شد. در او تر و کابینه جمهوری اسلامی افغانستان برای تمام ادارات دولتی و خصوصی هدایت دادند که باید استفاده ماسک اجباری شود. مسئله دومی را که وجود داره این است که وزارت سلامت افغانستان در جریان 9 ماه گذشته از طریق رسانه‌های محترم، از طریق شوراهای انکشافی، و از هر پلتفرم و هر جایی را که تانسته همیشه ای پیام رسانده که پوشیدن ماسک میتونست شما را از مبتلا شدن به کرونا جلوگیری بکنه و باقی پیام های صحیح را که به خاطر وقایع ضرورت هست ما همیشه او را داشتیم، ولی متاسفانه چون جامعه به یک مقدار خسته شدن و برایشون دیگه شاید او ترسی را که در ابتدا نسبت به کرونا داشتن روز از افراد ما میتونیم در بین جامعه از اون استفاده نمی کنند، ولی باز هم امروز هم پیام اساسی وزارت اتمی افغانستان همی است که فقط و فقط رفتار انسان ها میتونه باعث کنترل واقعیت کووید 19 در هر کشور شود. اگر تمام افراد جامعه استفاده از ماسک را شروع بکنند مطمئنا ما باید خود دیدیم که تعداد واقعیت کووید ما کم خواهد شد و این یک مسئله بسیار عمده و اساسی است. در کنار از او در طرحی که وزارت اطلاعات افغانستان در کابینه ارائه کرده بود محدودیت های سر رفت آمد به کشورهای همسایه چون ایران و پاکستان وضع شده، در صورتی که نیاز باشه و ضرورت مبرم داشته باشن افغانستان میتونن افغانستان در از او صورت دیگر ضروری نیست و یک محدودیت وضع شده. مسئله بعدی را که در کابینه مطرح شده در داخل از ایتر هستم، هر فردی که از بیرون از افغانستان داخل افغانستان سفر میکنه و داخل میشه باید سرتیفیکت لابراتوار را داشته باشه که نشان دهنده منفی بودن تستشان باشه، حداقل در 72 ساعت گذشته تست گرفته شده باشه، ماشین پی سی آر داده باشن از در طرح این به این شکل آمده که ما تابستانیم که افرادی که مثبت هستن داخل افغانستان داخل نشن و ما بتانیم سرتیفای کده که افرادی داخل میشن منفی هستن و باعث گردش ویروس در کشور میشن.
بله جناب نظر صاحب، په دې اړه هم راته وایست کوم واکسین چې تاسو د البته نور هیوادونو څخه افغانستان ته بیراوړی، څنګه موږ البته د موږ هیوادوال په دې برخه کې باوري اوسي چې په دې برخه کې به شفافیت اوسي، آیا واقعا شفافیت به په نظر کې ونیول سي او کنه هغه واکسین به هم په ځینو خاصو اشخاصو باندې وویشل شي؟
خیر، خوشبختانه یک مسئله را که ضرورت است و در صورتی که ما طرحی را که سازمان صحی جهان داده او را عملی نکنیم متاسفانه که ما باعث گردش ویروس در جامعه خواهد شدیم. به این معناست که طبقه بندی افراد و اشخاص و شناسایی را که سازمان صحی جهان ارائه کرده و سازمان طرح خود گنده اونم اصول مراعات بکنیم. وزارت اطلاعات افغانستان اینه که من بیشتر بهتون گفتم در صورتی که واکسین برای افغانستان میرسه اولین افراد و اشخاص را که باید واکسین برایشان تطبیق شده جامعه طبی هستن چون عرضه خدمات صحی میکنن، به تعقیب از او افراد و اشخاصی که بالاتر از سن 50 هستن، جدا از این که در کدام قسمت از کشور زندگی میکنن، جدا از این که مربوط به کدام طبقه از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ سیاسی هستن، بر اساس اون طرحی که گفته شده با او اساس واکسین برشون تطبیق خواهد شد.
بله ډیر زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې مو ونده واخیسته، کچیر د څه خاص کوم مشخص پیغام ولروي هغه دوستانو هغه هیوادوالو ته چې په کورونا باندې اخته دي او البته بیا هم دوی پاملرنه نه کوي، کار بازار دفتر او ځینو نورو ځایونو ته ځي، اوغوی هم هغه کسان چې هلته کار کوي هغه هم په کورونا باندې اخته کوي.
تشکر، ما منیش مسئول وزارت سلطنی انسان و منعیت دکتا فیام رو برای عزیزی هست کرونا هنوز هم جدی هست، کرونا هنوز هم میتونه باعث مرگ افراد جامعه دوستان نزدیکان ما شود، بنابراین لازم است که ما نکات وقایعی را در نظر بگیریم، فاصله اجتماعی را مراعات بکنیم و استفاده از ماسک در اماکن عمومی یک مسئله بسیار ضروری و اساسی است و با استفاده از ماسک میتونیم جلوگیری بکنیم از مبتلا شدن خود و اعضای خانواده خود برای ویروس کرونا.
بله ډیر زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې موږ سره ونډه واخیسته. مننه ډیر زیاته چې په خبرونه کې موږ سره وای. نو ډیر زیاته مننه کوو د تاسو نه هم چې نن مو په خبرونه کې موږ سره ملتیا وکړه. هیله ده چې نن ورځ خبرونه مو هم د خوخي وړ ګرځېدلې وي. تر بیا بل خبرونه تاسو هم په لوی او سپیشل لاس پرم او ښه وخت تاسو غواړم.
د روختیا نړیوال سازمان څوی لاسونه د ورځې څو ځله او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.